السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه اظهارول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پورې اړوند څوک شته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکانو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي، د مرمو دغه مراغلي دي چې مرمۍ نه راځي، د روغه څوک خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خواته راورسېدلی دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندي دي.
د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دوی منی مای کې دوا اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو. خو اوس اسمت ساروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې سات له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنکی کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لشته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې دنو کې لښته د یو طالب او یو لاروی شوبل شوی دي. تر اوسه پوری کومېډالي د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د ملي شورا وو شزینه غړي نن سهار د ګرجستان د لارې د یونان پلازمینی آتن ته ورسېدي. د یوناني رسنوی د راپور له مخې د وطن د خپل کورنۍ لغړیو سره په نیویارک کې د ډېره غیر حکومتي مؤسسه زکا خان په مرسته له افغانستان استل شوی دي. دوی به تر هغه چې امریکا ته د تک پروسې بشپړیږي د لند وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغه شزینه غړیو د نمونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي، له دې هیواد سره د 15 بلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنۍ مرستو همغږونکي مارتن ګریفتس په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15 بلیون فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط او وګرځي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دموسسې د رواني ونې په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوی دغه لیک د سپتمبر په 6مه د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چاریک وای په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیر شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council امنیت شورا یو پریکړلیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواکه کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان شزی شکایت لري چې طالبانو د افغانستان لنیول وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولې دي. طالبانو د شزو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له شزو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضر نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه خپل روسی ساری جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درسي سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلان وکړه، له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوه هیوادونو د پوځي مشانو ترمنځ د ارتباطاتو شکولو. باتلر همداراز وویل چې دواړو خو موافقه وکړه چې د خپل خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دواړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلی چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره لدی چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندیښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. دغه یواد دولتي رسنوي د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصولو نمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغه بندیانو کې شپشتنه بهرانيان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام بریتانیا له چین او روسیې غواړي چې له یوې همغږي نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خلک کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو یې په امنیت شورا کې مطرح کړی دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلې تراس وای کوغښتنه دا وی چې افغانستان د نړیوال ترهګری په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یو خوله عمل وکړي. د بریتانی، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستانه د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یولو یو ویره لدی ده چې اسینه هغه تر هغه ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کال وړاندې د هیواد خوندې کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سه‌شنبه په ورځ په خپل خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه یې ظاهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباسته یا د القاعده پر اړوند څوکسته د بیجای دي د تشویشونه د پروپاګاندا لپاره کیږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري لنړی سره او امریکا سره دا اصولي دریز ده د افغانانو په ګټم ده زموږ تعهد هم ده په دې تعهد باندې موږ ډیر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوال ترهګرۍ د ځپلو پاړه تیرونی د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان پاړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ هم ویلی وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د منځوړو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمنۍ لا هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان و. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتیدونکی او د اندېښنې وړ وباله. خغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. د دې وړاندې هم نیوکه ویچ غنی نړیواله ټولنه افغانستان کې یو واحد تګلار نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریز او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد تر رسیږي.
و امریدل چې بریتانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواخ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د غواندېښنو د رفقولو لپاره باید په یو نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي ترڅو دغه غواخونه لمنځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته خو دوی د داعش ته د منسوب وسلوالو حضور مني. تازه نن په ننګرهار کې په البته په مرکز جلال آباد کې بریټ شوې دی. په دې بریټ کې لک تر لګه درې تنه وژل شوي دي. لدې وسلوال بریټ نو وروسته چې ناپیژند کسانو کړی دی. د خار په لومړی حوزه کې د 14 غوونه هم اوریدل شوې دي. 13 یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوی وو چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤل بللی وو خو تر اوسه د دغو ګډوډیو مسؤلیت چانه دی اخیستی دا چې د نننۍ بریدونو او دغلته د ډزو جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبريال پر راپور کې اورو.
له هغه ورځ راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځنګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې و 14 او یو وسلوال بریټ شوی دی. په دغه 14 بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا 21 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوی دي. د دغه پیښو وروسته هغه یې د نن چهارشنبه په ورځ د سمبولي میاشتې په 1/3 د دغه خار د ومی ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال بریډ وو. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نا معلوم وسلوالو نن چهارشنبه د وګي په 1/3 سهار شاوخوا 9 بجې د جلال آباد خار د ومی ناحیې اړوند سرحدي لواته سیرمه پر ملکی وګړو ډز وکړي چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوی دي. د دغه معلوماتو لمخې بریدګر وسلوال د پیښې لزای تختیدلی خو د مندلو هڅې روان دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نومونو خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو لمخې وسلوال کسان په ورکشه کې ناستو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتیدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت لراته وروسته په جلال آباد ښار کې 14 زور اخیسته چې د طالبانو ترڅنګ پکې ګڼو ملکی وګړو ته هم د سر او مال زیانو نه اوختی دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې د وروستۍ وزنو 14 مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجرو موټرو شوی وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیرونه هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لري پرتی سیمې ولسوالۍ د 14 شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکار ډول په ننګرهار کې نشته خو وخت نا وخت دغه پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. خاغلی مجاهد خبرداري ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښه مهار کړي او بیا به څوک داسې پیښه لپاره وسونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورید. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته، په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وایي د پاکستانی ځواکونو د توپچی او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت څه ډول دی، په اړه یې پام وکړی د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
پینځه دیرش کلن ذاکر الله چې ماشومان همدانن له خپل کلي څپری د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته را رسولي وایي پاکستانی پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي، چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغه بد حال دی، دغې نه راغلي وو. یېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي، نو پنځوس سو کړو پورې به راکړه شي.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپوري او نورو کلیو په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي، د مرمو دغه راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور کې دي، پندلس کلی دي، زما کور خوا ته راورسېدلې دي، کې ګر چاپېر ناستې دي، خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي ته مو څه نشته، نو څه کم تمبوشته دي، زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کې د بل کم نه کېږي، چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي د خوراکي درک لګي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره بې کور شوي خلک چې دي، زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي، اکه د څپری نه، د ګنجګل نه، د نورو ځایو نه بې کور شوي دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې دپاره څوک ورولېږو، د هغوی نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه یې هغه وسه وکړي. الله دې وکړي چې د دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوز کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی، چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاروندو چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بایو لوړوالي سره هممهاله د بیوزګاری او بیکاری کچه هم لوړه تللې ده. خو د دې ولایت سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمیر وسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي. د یو شمیر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بیساري توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دیرش کلن ګل خان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروارجکسوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشه غوړ په 1200 روپۍ دي، مخکې به 1500 به وو، اوس یو بشه غوړ پوره کېدل ډېر مشکله ده. فاس خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلی وختم نن دغه داسې همیشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي او په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی صلاح الدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بې وزله خلک نشي کوله خوراکي توکي لکه وړه غوړی او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاری او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالی بې وزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټی راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بیساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. کچېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، یو انساني ناورین بدل تر رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډیر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دیاړه وای،
نو ډیر زیات کوششونه په دې کې کړی دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې حکم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې حکم موږ زیات کوششونه کړي دي او ان شاء الله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوا 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخواه ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کوم مرسته شوې. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غواړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپلو خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد رادیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګلو ویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه مند ده، د نړیوالو په ګټه مند ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې روزنې روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوالو ملکونو دپاره دا لازم ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره د تعلیم دپاره د پرمختګ دپاره د بیا رغونې دپاره د کوماکونو دپاره د هله زاله وکي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نه خل نه روبسي.
د ترزه علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وای د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غښتنه دو افغان ولست چې دا ډیر زوري دله کړي دله دا ډیر غریب ده. ایمنګ هله دو نه دادو چې د فوراج د افغانستان ولست په شرف تو کې په مخلور شي د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ لاسته ورنه کړو او ترسو د افغانانو تعلیم تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لاسته راوړو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 13 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمه نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونه کړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې دا خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملاتړ وکړي چې دا خلک بهر ته ونوځي عبدالله د نړیوالو سره خې اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامداري وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پرتلونکي کې دغه ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثر نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځالې بدل شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو سبا له دو تر څلورو بجو ازادۍ په چپو کې پروګرام مهیروي. موضوع یې هم دا ده چې ټول شموله حکومت چې ملګری ملتونه یې غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګرو ملتونه ویلي چې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوسنی حکومت ټول شموله نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو له پیغامونو
حکومت حکومت کے شامل دی اور
بارونه تاسو سره اړیکه کې ما دلته ډیر بد حالت راغلی دی. پاکستانی فوجان چې دي د دروازې دی خاطر وړي نو خلک وهي او ډبوي او دا هم سندور باندې وي او وایي نارای تکبیر الله اکبر دا سره شنده دا اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونوسر ګورته ګوره مل ته په چوکۍ کې ناست دی خواته زنانه ډبوي دومره لکه د دینه تاجری هړه او حجاب لوتیا ورته وایي ستنري کخه ده او بیا یې وهي دې ته خو حکومت نه وایي دا خو هیڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبوي په پردي ملک کې اوروړي او بیا پسند هم ور باندې وي او وایي وګوره چې زنانه او سفر کې مشکېدلې دی وګوره دی غو کالج کې دی وګوره دی د بی عزتی څوک د چا کوي نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي باید ډېر احترام او با احترام ورته وسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراتی بل پاکستانی او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسي.
السلام علیکم دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاقوی باسي دغه د ملګرو مجاهدینو سره ډیر نه ده چې دغه به خاص وکړي نو دا خبره دې په رادیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره د جبر کوي. السلام علیکم دوستان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې پریک دی ورو ورسېدو د خبرونه دویمه نیمایي ته په کابل کې د مازیګر تلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه لای اسمت څاروانه اورو
په جلال آباد شهر کې نن یو وسلواله حمله او لشتلشه درې چاودنی وشوه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد شهر سرحدي لیواته چیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي خو یوې ځایي سرچینې آزادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي د افغانستان د ملي شورا او ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان للارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدي ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دري شي د دې هواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه ملګرو ملتو نوې طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشانو ته د وینا غوښتنه کړې ده د استرالیا د سپورت اتحادیې وی چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه شزینه ورزشکارانی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتیدلې وي د استرالیا په ملبورن کې استوب دي شوې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والدري ګراسيموف سره وکتل د چین ولسمشر شمنه وکړه چې د چې هیواد به هغه برښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کیږي له خپل خاورې دی باندې جوړ کړي او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردي محمدوف دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل
اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلې شي پاتې د ازادي رادیو دات کام پر ویب پاڼه سربېره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کې facebook.com/azadiradio آدرس دی اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونه روسای راپور راخلو د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوه قومونو ترمنځ د ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړې تو پای ته ورسیده د نورګرام اوسیدونکو وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوې یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې د دوی په خبره د دغه دازو له عمله یو شمیر کورونه هم سوځېدلې دي تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی وو چې هغه مهال دواړه خواوې توه مرګ جوړ له هم اوخته و په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپور ته ورپسې دوه اونیس پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزي او د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشران ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دا غدواړو قومون ترمن زاده غشخړه ډیر پخار را پدی خور روانه ده خصوصا دغه د جرغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دیو ترمن زا جګړه شوې دي کله چې دغه جګړه شروع شو نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فیلن لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومون مشران ابتدایي محکمې ته راجه کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فسر کړي
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وجل شوی او دوه ټپیندي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي حق بیان وی له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزي او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړ لی او وختوي د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویر لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغه قومونو ترمنځ جګړې پیخي دی شي د نورګرام اوسیدونکو صاحب داد هم در دوايي
وسهیت طالبان تل دي جګړو سره مده اوس جنگ نشته خدای چې ورس بس کیږي د جنجال ورنګز موضوع دی کچیرته د خلک تسهید پامونه کې او دا حل نه کې دغه اړه تقینات ورنه کې نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغه خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی وو چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. هغه مهال یاده سیمه د حکومت له واکه وتلې وه، خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغاني عواید ترلاسه کوي. د نورستان په کامدیش کې هم له لسګونو کلونو را په دیخوا د ځنګل ځمکې څړځایونو او اوبو پر سر جنګونه شوي چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. همداراز زیات کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. پخوانی حکومت هڅې پیل کړې وې چې د کشتوز او کامدیش ستونزه حل کړي. څو ځلې له مرکز کابل څخه پلاوی هم راغلل، خو لا هم ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د قومونو ترمنځ دغه ډول مشکلات شتون لري چې حل کول یې اړین دي او باید اوسنی حکومت، قومي مشران او دینی عالمان د هواري لپاره په شریکه مټی رابډ وهي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډیره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمې ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضیه صاحب رازو د اسلام د نظر به یو څیړو چې اسلام د زده کړې په حق البته ته دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوښتل غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونه باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام للوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغه د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري، هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي؟
پا
پنړی کې حکومتونه خاصه هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني او ک نړی سره ژوند کوړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکي چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاوړي هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي او هغه وادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغه مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینو مواردو کې د ذکر د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه یوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي هغه یوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغه د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
اندر از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه برابر کړي.
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقي حکمونو پرانه کې یا اخلاقي قواعد او یا اخلاقي جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمینه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغه ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی کدوی د حق ته توجه و نکړي نو کېدای شي چې یو نیمګړې یا ناقص جامعه ترې نه جوړ شي او په آینده کې دیو کشور دیو هیواد په سطحه ناورین رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجنه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او پنهړي کې ټول انسانانو ته دادی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچکیږي. کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې موږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي.
ډیره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډیره زیاته مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دې مرور پخلا کوینه د سندري او لنډي پاوریدلو سره به په دې پوښیوي چې په نننې خبرونه کې خال غږیږي. د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی پاره کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې باب وسنې ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. درنوردونکو په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه سره دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناري نه و چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو ته وایو چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمال دی. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دی خو پکتیا خوست په دغه سیمو کې به ډیر ننګرهار کې به معمولا یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښت لري دا خالونه به یا پزنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چه وهل شویدی یه خز الخواس خواهل شویدی به ناجنه الخواس خستایل شویدی نو پولیسی عدب که چه تاسی او گوریه نو خال چه تقریبا مالا مالده خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کجیبه دی کومه به دی اساس ده زن خالونه ریستایل شویدی خال پا پلاو کلورانیگی تا پک جور کر دیگا خونو پر هارونه خال دی روز و منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خال دی روز و پا منز ایخه او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه او خال دی دربین مخلی ایخه ده پا که کاریگی لره لره وطنونه او خال دی فقیر مخل زیارت ده خال دی فقیر مخل زیارت ده تانه را یروز دی جنری و لعر دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو دول گیده ده دی او شقل خواه ولی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه به راکل دی سرکو و شون و سرونه به دی اساس پو خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگا تاسو پولیسی عدد که بیا به تیر پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر
خالونه درې ډول دي. شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي، په تندی زنا یا هم شوند شنه کبل او لکس کارګدي، بیا پستنو دومره غزای ټوکی چې وینور نراشي. بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي، او دریم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریا بیا کلان احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وي.
خداغه بعضی خځې مثلا بعضی جنو کې به وهل په خوانه چا بوتل چیناری خال دا چا به ویل دا چې دینې به شاخونه ورکړ هغه به کابل سوزاریشکا چې راوشک ولا هغه به بس وزابل وزابل دمغه به په دا بوتل میچلو تکی کو زستنه سره به والا چا غمینې سی عینه هغه به سره سوزا بغاړه سو هغه به تکش نه وخت شین خال بس.
اجمل احمد زید اسی ځوان دی چې په لاس په شنو خالونو نوم لیکل شوی دی، ورنه پختلې مودي چې دا نوم ولی لیکلای. هغه په مینا کې د ناکامې دلیلات په لاس د معشوقې د نوم لیکل وخودل.
پټ ساتو د سې چاته نشکار کو کچيري موږ باندې د سې خلک ګمان راوي بیا موږ ورته وای چې را دمو د شوق د پاره کړی دی. دا خبره واړو پر بل طرز باندې واړو چې چا مېن توپ کړی دا درد بالکل نه احساسې دا د سې لګي څوک چې د چا سره مخسري کوي دا د سې وی دا درد او څوک چې مېن ونو د دې درد خو نه احساسې لاسونه بریګي لاسونه بریګي خلک کستا په باندې د زنا په تندې کې یو خال دی شین دا خو مخامخ ته ویني چې دا زما یو نقشې په بوري راسي چې دا جلکی پلار یا دا دغه پلار وی ورور وی غړي ظالم سي چې ظالم سي به هم موږ اوس په کار ته چې موږ ورپسې یو لا خلاص نه ده تر اوسه دا خبر
شن خالد ما ترک کم دې ټول وسرا واخلې کم دې ټول وسرا واخلې شن خالد پکلې
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي، ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله، په تندي خالونه کېښودل، خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشوم ټوب کې زړه ډیره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې خپل انځور سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یو میرمن هغه بهر چا تخالونه وهل، ټول سره یو ځای شو. ورغلو چې راځي په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهور په شین خالای خاله باندې ورغلو. هغه خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډیر درد درلود په هغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډیر را باندې په غوسه شوه، په قهر شوله د خالونه دوه لک تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشوم ټوب و نه پوهېدلم، نه پوهېوه هماغه ورځ نه چې کورنۍ مور را باندې په قهر شوله، تر دنې ورځې پورې پښیماني را سره ده. زړه کې مو چې ولې مې د خال وه، خو اوس شته دي خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونه په خپل تندي باندې ونه ګورم.
چیان به وای کله چې د دوی ماشومان نوی پیدا شي، ځینی وخت بیا د مسله پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هر کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندې وهي، څوک په لاس او ځینی هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کاډه بار وو ګورو مرور چې کوم کوچان کنه ما شومان دې مونږ ستړي چارې تیګه ته یده سی به نه پیژنو چې څو نه خپې نه یسوي. په چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچی خالی یې په ورځو کې یې د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه. اوس دې مونږ د کوچانو په دې زنه وچلې باندې دې نور کوچانو په مخ وای په لاسو وای دلته لړمان په کیا چی بازي خلک مارو سپوږ مې غوندې پکې نطق ذکر کوي کومن سر په یوه نه کاوه.
زینی کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر مانه دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شیدا
چې معمولا خلک استعمالي په قران عظیم شان کې دي موضوع نوم راغلی دا چې فليغيرن خلق الله الله جل جلاله چې کله ابلیس سره مهاجره کوله ابلیس به قسم خور چې به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلونی د خلقت تغییر راولم له هغه رئیس ته بشر دي دغه د خلکو به استعمال کړی دا یوازې مونږ نه نور ملتون هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتون کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلې د غو سره ورته ده او لدی سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای الله لعنت دی په هغه خزه چې دا خال وهي او هغه ته خال وهل کیږي دا معمولا د خزه نه شروع سره به روست نارینه و تراغله ماشوم د مور ورته خال واله د کې انسان ګرام نه ده هغه ک پاکي ک پاک نه کیدای په کې ګرام نه ده او ګناه نه ده او کدا سی یو جراحي عملیات وسی چې هغه بدن ته zarar و نه رسیږي او خپل د بدن اصلي خایست له لاس ورنه کې به شریعت دیته ممانعت هم نه ده کړی
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي لبلې خوازنې پوستکي هم حساسیت سره کوي درنو دوستانو دا وا ژوند په شی بوکي خبرونه تربیه خې چاري
افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون اسکرپان زلان لکل مر بلوچ ترکمن ہزار اوزبیک عرب پشئی اے ماک نورستانی خیر غزب راہوی تیز باش گجر